مخکخ خزی.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونې ته هرکلی کوم. د مخکښې ښځې په دې خبرونه کې مو د افغانستان د طبي شورا مشره ډاکټر نسرین اوریاخیل میلمنه کړي. هغه تر دې مخکې د کار ټولنیزو چارو وزیره، د کابل مللی روغتون مشره، د افغانستان د نسایي ولادي ډاکټرانو د ټولنې مشره پاتې شوې. د دې تر څنګ یې په یو شمېر نورو ملي او نړیوالو مؤسسو کې هم کار کړی دی. نوموړی په کابل کې ښوونځی لوستی، تر هغه وروسته یې په کابل پوهنتون کې د طب پوهنځی لوستی، نورې لوړې زده کړې په بنګله دېش، هند او جاپان کې کړې دي. نوموړی په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړورې ښځې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا د پخواني ولسمشر میرمن میشل اوباما په واشنگټن کې د دې انعام اعلان لپاره په جوړ شوې غونډه کې ویلي وو چې دغو میرمنو داسې کارونه کړي دي چې نړۍ په بیلابیلو برخو یې اغیز کړی دی. اغلی اوریاخیل هم سټوډیو ته را رسیدلې ده او دې ته ښه راغلاست وایم. ډیره مننه چې راغلی او زموږ بلنه مو ومنله.
ډیره مننه تاسو.
پیل له دې ځای وکړو چې اوس د افغانستان طبي شورا کې مشره یې، څومره وخت کېږي چې دغه شورا ته راغلی یې؟
ډیره مننه د تاسو له دعوت نه، ډیره زیاته مننه. خپل سلامونه تاسو محترم همکاران او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم
السلام. رئیس په دې خوا د افغانستان د طبي شورا د مسؤل په صفت معرفي سویم. او د دې شورا غټ هدف د مریضانو خوندیتوب یا مسؤلیت رضایت او په یو برخه کې د ډاکټر صاحبانو د حقوقو نه دفاع ده.
کار مو د ښځو لپاره هم فکر کوم کړی دی، او دا چې د مور ماشوم مړینه څنګه راکمه کړي، په ښځو کې د سینې سرطان څنګه وکولای شي چې مخنیوی وکړي.
د ښځو لپاره په شورا کې، په مجموع کې شورا کې، موږ ټولو ډاکټر صاحبانو ته د غاښو د مالجي بخش کې کومک کوو، او هغه د وزارت صحت عامه تحصیلات عالي سره په ګډ تفاهم سره مخکې ځو. هدف هم همدغه ده چې موږ څنګه وکوای سو نور هم خدمات ستاندرد کړو او مریضان مسؤول کړو د افغانستان. اما د ښځو لپاره په مشخصه توګه موږ دا ټاکل لرو چې د افغانستان ښځې تقریبا د دې جنګو له کبله، د دې مختلفو دورو د حکومتو له کبله یو څه بیرته پاتې دي. په صحت برخه کې هم دوی له دې بې برخې توب نه دي مبرا، او متاسفانه یو څه مشکلات لري. د هغې دپاره موږ غواړو چې د هغوی لپاره یو څه نورې مخصوصې ځانګړتیاوې ولرو چې دوی وکوای سي خپل ظرفیت مخکې بوزي او زمینه ورته مساعده کړو. له هغه جملې موږ یو ستراتیژي جوړه کړه د دې دپاره چې موږ څنګه وکوای سو هغه ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې ډاکټر صاحبانې دي هغوی راجستر کړو، د کار جواز ورکړو، او واقعا د یو ښه ډاکټرې په صفت وپېژنو. همدارنګه موږ دغو ورځو کې تصمیم لرو چې د ظرفیت سازي قسمت کې د ښځو نه تنها په مور و ماشوم په برخه کې یا د نسایي ولادي برخه کې، بلکې په ټولو قسمتو کې چې ښځې ډاکترانې مصروف دي، موږ یو ګډ کانفرانس لرو د عامې روغتیا وزارت سره چې انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به ورسره ناستې ولرو چې موږ څنګه وکوای سو د دوی ظرفیتونه جګ بوزو چې بالاخره د موږ خویندې چې مریضانې دي هغوی خوندي سي او راضی سی د سیستم نه. د سرطان د سینې مورد کې زه د افغانستان د سرطان د بنیاد مسؤوله هم یم، او د یو ډیر آزاد او شفاف رقابت له لارې زه ټاکل شوی یم. مسؤلیت مې واقعا ډیر ده، او یو خاص مسؤلیت د افغانستان د خلکو مقابل کې د سرطان مورد کې موږ هم لرو چې باید یو څه کارونه ورته وکړو. خوشبختانه نه تنها د سرطان د سینې چې هغه اولویت ده په افغانستان کې، متاسفانه زیاترین سرطان ده په ښځو کې او ډېر مړینه لري، د نورو سرطانو لپاره هم باید موږ ډېر زیات کار وکړو. تاسو شاید خبر یاستئ چې دغه لس ورځې پخوا موږ یو ډېر ښه ملي سمپوزیم درلود چې هغه کې د موږ هغه د کاري شریکان چې عامې روغتیا او تحصیلات عالي وه او جلالت ما رئیس جمهور او دی هیواد لمړی میرمن هم پکې اشتراک کړی، وزیر صاحبان هم. منګه یو ارزیابی دی افغانستان د صحی سیستم نه د سرطان په حق لسی څه خدمات لري در زونه وکوله، او بالاخره د جلالت ما رئیس صاحب ته رئیس جمهور ته دا پریزنت کړو، تقدیم کړو ورته چې بالاخره وی پر ډیر زیات مهربانی سره دا تصمیم ونیو چې ډیر زر به منګه یو د سرطان ملی شفاخانه ولرو چې هغه به ټول خدمات د سرطان پکې، او د منګه ډیره هغه فوکس برخه هغه ډیره مهمه برخه چې توجه ورته کوو دغه چې د افغانستان هغه خلک منګه تداوی کو چې 45% د فقر خط لاندې ژوند کوي، یعنی هغه څوک چې توانایي نه لري او متاسفانه تخارج هم نسي کولای چې خپله تداوی وکړي هغو ته به ډیر زیات توجه وکړو. زه هیله لرم دا شفخانه ډیر زر له خیره سره د افغانستان خلکو ته ولرو.
بله، تر دې مخکې مو هم په بیلابیلو اداراتو کې کار کړی دی. تاسې د کار ټولنیزو چارو وزارت د وزیر په توګه هم پاتې شوي. راځئ د نورو دندو په اړه مو هم خبرې وکړو چې فکر کوم شاید تاسې ته هم شمیر زیات وي چې تاسې په څومره اداراتو کې کار کړی او شاید ځینې درنه هېر شوي هم وي.
اول خو هر څوک چې تصمیم ونیسي، زه همیشه وایم ټول خویندو ته وایم، د افغانستان ځوانانو ته وایم چې همیشه په کار کې تصمیم ونیسئ. لکه تاسو چې پوهیږئ په هرې ټولنې کې مخصوصا زموږ په ټولنې کې یوه ښځه چې وغواړي چې پرمختیاوې ولري، پیشرفت ولري، لږ مشکلات ورته پیښیږي، تبن ورته پیښیږي، اما که تصمیم ولري بیا د تصمیم سره د افغانستان هغه کلتوري او فرهنګي خبرې هم مد نظر ونیسي، واقعا ډېر ښه پیشرفت کوی سي. زه خپله یوه خاطره درته وایم. زه په خپل کورنۍ کې موږ دوه خویندې یو، ورور نه لرو. هغه پخوا کلو کې به چا ورور نه درلوده نو حتما به یې پلار بله ښځه کوله، ځکه چې باید زوی درلوده. نو زما هیره به دا وه همیشه چې زه باید پلار مې پرېنږدم چې زه دا بله ښځه وکړي، ځکه چې فامیل کې به بیا خشونت سي، د ده مینه به موږ سره نیمه سي. نو همیشه به مې غوښته چې د نارینه وو کارونه وکړم، خو یو وخت متوجه سوم چې زه د نارینه وو کار نه کوی سم، ځکه چې د ما فزیکي حالت ما ته اجازه نه راکوي چې زه د نارینه وو فزیکي غټ درانده کارونه وکړم. نو ویلې مې چې باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم. نو په تعلیم کې مې هم داسې فکر وکړ چې څه شی به وي چې ما ته څوک ډېر احترام وکړي، او زه د افغانستان ښځو ته ډېر زیات کار وکړم، ځکه چې د ما مور هم یوه ښځه وه. ما غوښته چې هغه حمایه کړم، ځان حمایه کړم، نورې ښځې حمایه کړم. نو مې ویلې راځه چې یو ډاکتر اسم، ډاکترانو کې هم د نسایي ولادي ډاکتر اسم. نو په هر حالت کې که زه د نسایي ولادي ډېره ځوانه او جونیره ډاکتره وم، او که پسته بیا سینیره یا مشره سوم، چې مشره م نه ویل کېږم خو زړه سوم. اما همیشه مې غوښتلي دي چې د افغانستان ښځو ته کار وکړم. هیڅ وخت مې خستګي نه ده احساس کړې، مخصوصا نسایي ولادي مریضانو ته. ما حتی داسې حال باندې سوی چې جنګ کې په کابل زر راکټه راغلي دي، زه پکې نوکري وم. هغه داخلي جنګو کې چې موږ متاسفانه درلودل، ما مې خپله وینه مریض ته ورکړې، مریض لږ زر حالات یې ښه سوی، بیا مې عملیات کړی، نجات مې ورکړی ده. او دا واقعا ما ته لذت باره صحنې وې. په ملالۍ شفاخانه کې چې زه رئیس وم، هغه وخت کې یو له ډېرو خرابو مشکلاتو د ښځو نه دا و، غیر دې چې موږ نورمال سرویس ورته درلوده، چې د ولادت وخت کې او دغه ځوانې ښځې چې ارلی مریج ورته وایي چې له تلسو له ولسو نه ښکته نجونې چې ودېږي
کم عمره ودونه،
او فقیرې کورنۍ دوی اکثرا صحي سیستم ته اکسس نه لري، او دوی توان د اقتصادي نه لري، تصمیم نه نیوی سي، او بالاخره دوی ډېر یو خراب ولادت به تېروو چې بیا به په نتیجه کې د ادرارو یعنی مثانه او د مواد غایطه ژای به سوری کېده، او بیا د مواد غایطه او ادرار به یې سر به خوده خارجې دل سي. دا واقعا یو خراب معیوبیت و ښځو ته، او اکثرا کورنیو به نو بیا نه تنها چې دوی به یې تداوي کول، نه دوی بلکې یو دویم فرد دی کور استعمالېدل. نو ومې غوښتل چې دغه مرکز موږ جوړ کړو په افغانستان کې، هېڅ موږ نه درلوده دا مرکز، او ډېر په سلهاو ښځې دا رقم معیوبه، مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې چې خوشبختانه موږ بیا وکوی سوی چې د یونیفپی په کومک باندې چې ډیره زیاته ادوکسی مې یا دادخواهی مې ورته وکوله چې بالاخره هغه مرکز مونږ جوړ کړو په ملالۍ روغتون کې او دا اوس پس له دې نه چې ډېر اکسپرتان له بیرونه راغله یا خارجیان دلته د مونږ خلک لاړه بیرون درس وویلې بالاخره اوس مونږ یو ډېر ښایسته مرکز لرو په ملالۍ شفخانه کې چې دغه معیوبې ښځې تداوي کوي او بېرته خپل نورمال ژوند ته شروع کوي.
د دوی هغه تداوي هم وړیا کېږي
ټوله بر علاوه د دې چې وړیا کېږي دوی ته د ترانسپورت پیسې هم ورکول کېږي د یونیف پی د خونه ځکه چې دوی اکثرا په غریبو فامیلو پورې ارتباط لري دغه هم نه کوی سي چې راسي کابل ته او تداوي شروع کړي خپله دلته دوا غذا ټول شیان یې ورته مجاني دي چې واقعا زه ویاړم او ډېره خوشحاله یم چې هغه مرکز اوس لرو. په ربی بلخی شفخانه که هم سیز رئیس اومه وقتی سیز نمیو دی رئیس به صفت مقرر استم واقعا یو تو دیواله و تو طاقه و دیر لک خدمات اجرا کدل تنادی خزلو پارا والده او بلاخره می تیم سره تصمیم ونیو چې موږ باید یو شی وکوسی لک سره ډیر زیات پر مختللی خدمات لرو خو زه منندوی یم له خپل تیم نه او له هغه مرستندوی مؤسسونه چې موږ وکوای سي په ډیر لږ وخت کې د ربی بلخي شفخانه واقعا په یو ښه شفخانه تبدیل کړو چې اوس هم خوشبختانه ښه خدمات لري. پس د ملالۍ شفخانه نه زه بیا برالا دیدی چی زدی چو جایی و رئیز و مواقع دو طلب کارونه دی لکه دی افغانستان دی نسایی ولادی دی انجمن رئیز و ما پا دی که منگا چی ولی دی چی دی مور مرینه پا ولایاتو که دیر زیاده ده منگا لبازی مرستندوی ادارو سر تماسو نیو او خپلو غرو تام اغه عاجل کومکونه دی ولادی او تدریس ته کیږي چې هغه واقعا نجات ورکوي مورته تقریبا منګه 2000 نسایي ولادي ډاکټرانه تربیه کړی چې ولایتو ته لاړ شي او دوی غرزه دي خدمات په استاندارد وکړي چې منګه وکوي خپل خويندو ته دی ولادت وخت کې نجات ورکو. همدارنګ نور ډیری تعلیمی برنامه منګه مخکې بوتلې چې خوشبختانه وسم ډیر فعال انجمنده برالو د دې زده انجمن راهنمای خانواده افغان یا افغان فامیلی گاینس اسوسیشن رئیس هم چې یو ډیر مهم معزلو دی مملکت نه چې اوسی بیا هم رئیس سویم دو ورځو کې د نفوس رشت ډیر زیات سری د مملکت کې او دا واقعا په ټولو سکتورو باندې ډیر زیات تاثیر کوي. نو د هغې دپاره منګ په دې کې ډیر ښه ابتکارات درلودل اوس یو ډیر موافق دفتر ده د فامیلی پلاننګ بخش کې او زه هیله لرم چې نور موافقیتونه هم په آینده کې ورسره ولرو.
یوه اړیکه به راواخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له خوسته؟
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
زه د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم.
ښه، له ځاځي میدان ښه راغلی خبرونې ته. مهرباني، پوښتنه لرې، نظر لرې، مطرح یې کړه.
یوه پوښتنه مې ده، غلې دم لرله چې دو د مور یو د څومره مړینې کچه مو راټیټه کړله. دغه ځای کې دوی خو کامه کوي د زمانه مې خو دغه ځای کې خو بیا د ډاکټرانو زیاته کړې ته وایي چې ویلي چې هغه دولسم نه وتلی وي، دوه کوله، یو کول، درې کوله انګریزي ووایي، خو ښه راته بوټ ولګوي چې پنکا ډاکټر دی پنکي شپو جوړونکی دی، یا چې ته وایې ما خوري وي، تروري وي، لوري وي، هغه دوه درې کوله مکتب ووایي د انګریزي هغه ډاکټر کې دا نور د دې کڅوګ مړ شو پرونه کوي، که ژوندای شو پرونه کوي، که هر څنګه شو خو چې دا پیسې وګټي.
دغه ستونزې ډېری په خوست کې لیدل کېږي او په کومو سیمو کې تاسو لیدلې د چور سره مخې؟
په خوست کې غانی لیکل دی ډاکټر ټوکې د مریض ډاکټر نو مخلوقي جوړول کوم مخلوقي ډیر دونی کړلو شي د سي لکه طریقه او ته جوړ نشي کړه مخلوق ته ومنه نور دي جوړې کړان دي په خو.
اها ډیر مننه ژوند دی اوسې.
السلام علیکم
مستخاری. اغلی وریا خیل، دغه ستونزه څومره موجوده ده په افغانستان کې؟ په لرې پرتو سیمو کې ډېری کسان شکایت کوي چې مسلکي ډاکټران نشته دي په تیره په انسي ولادي برخه کې.
مننه دا واقع نه او مشکل ده په ټول مملکت کې دا دوه رقمه مشکل ده. یو داسې مسلکی ډاکټران څونه دي چې هغه عامې روغتیا وزارت ته به شمیره معلومه یي چې زه نه پیپی اما یو بله برخه یې دا ده چې د ورور ویلې چې هر څوک یو کورس وایي یو ژبه وایي بیا راځي هلته لوحه بندوي او بیا په نام د ډاکټر باندې تداوي کوي خلکو ته که نه، چې دا برخه ډېره حساسه برخه ده او دا د منګه د طبي شورا یو له غټو وظایفونه ده. همدا اوس د منګ ټیم په خوست کې همدغه اوس تشریف لري، څلور نفره تللي دي. د دې هدف څه و؟ د دې ټیم یو دا چې د منګه د شورا مورد کې معلومات ورکوي، او بل دا چې هغه څوک چې واقعا ام ډي یا د ډاکټر سند لري، د طب پوهنتون او توپنځي نه او تحصیلات عالي هم ورته ټاپه کړې ده چې واقعا دا د منګ ډاکټر د فارغ وه، هغه منګه راجستر کوو. هغه څوک چې نه لري هغه له راجستر وځي، او بالاخره بیا په بل پړاو کې منګه د عامې روغتیا د وزارت په هماهنګي سره دغه شورا دغو خلکو ته چې راجستر شوي دي دوی به بیا له خیره سره جواز د کار اخلي، یعنی مسلکی جواز چې فعالیت وکړي. دا د مریض د خوندیتوب لپاره ډېر حساس شی ده. همدارنګه دغه راتلونکي جمعه چې اتیشتم د سرطان کیږي موږ امتحان لرو په نام د امتحان دولتي یا اگزیټ اگزام چې د نوي فارغانو لپاره ده. هغه څوک چې نوي فارغ شوي دي له فاکلټونه
د بیلابیل پوهنتونونو کتنه
خصوصي او دولتي د ټولو مملکت نه موږ 3,500 محصلین هم د اوس په خپل رجستر کې لرو چې دوی له خیره امتحان ورکي، او هغه څوک چې واقعا درس ویلی ده، واقعا ډاکټر ده او زحمت ویستلی، زه مطمئنه یم په دې امتحان کې له خیره کامیابیږي. اما هغه څوک چې ډېر لرې دي او شاید حتی حضور نه درلوده په درس کې، نو هغوی خو نه باید دا حق ولري چې بیا افغانستان ته راسي او تداوي وکړي، د خلکو صحت خپل لاس کې ونیسي. د هغې دپاره د ورور ته زه ډاډینه ورکوم چې د عامې روغتیا او د تحصیلات عالي وزارت په ګډون منګه دا ټاکل لرو چې له خیره سره منګه وکوي سو دغه ستانداردونه چې دا خلک ته شکایت لري دا به ان شاء الله چې پیدا کوو. او هم دا وسم کوي چې تاسو د عامې روغتیا ریاست د خوست مراجعه وکړي، د منګ ټیم غلطه حضور لري، خپل دغه تمام مشکلات کوي چې له نږدې نور سره مطرح کړي چې بیا موږ ته نقلا په خیر سره راوړي.
بله، تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم پاتې شوي، دغه دنده کې د څومره مودې لپاره پاتې شوي، او که چیرې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا په اړیکه را واخلو؟
ډیره مننه.
فکر کوم اړیکه ټینګه شوې ده. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
لزابله.
مهرباني وکړئ.
سلامونه تاته او مېلمنی او ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. تمه پوښتنه لرمه، دغه په باره کې پوښتنه لرمه چې زما خپله مېرمنه ده، دغه پېچکاري کې 15 دانې پېچکاري مې لګوي، مېسترنۍ بس نور ډاکټران وایي چې دا مه لګوي، بیا پر اعصابو تاثیر کوي. نو دا به نور ډاکټر صاحب مشوره چې دا به څنګه کوم؟
د ماشوم د وقفې لپاره یې پېچکاري لګولې؟
ماشوم د وقفې لپاره پېچکاري لګوو، زه څلور ماشومان مې ژوندې دي، نور نه غواړم چې بالکل ماشوم راو.
ډاکټر صاحب په دې اړه کولی شي چې نظر ورکړي؟
بالکل. ورور جانه، تاسو کوئ چې اول خو سلام درته وړاندې، او پس له دوه کلو تاسو کا غدري میشتنی پېچکاري کړي چې ماشوم بند کی، هر درې میشتې باد پکېږي، پس له دوه کلو په اعصابو بد تاثیر نه کوي، پس له دوه کلو اډوکي لږ پاسته کوي او اډوکي نرموي. د هغې دپاره تاسو کوشش وکړئ چې اوس په له یو بل طریقې نه بیا کار واخلئ، اما دوه کاله حساب کوي، که دوه کاله سوي توقف ورکوي، یو بل سیستم نه کار واخلئ چې تاسو هدف هم برآورده سي او د دې موږ خور هم بیا ډېره زیاته متضرره نه سي.
رزو د کار او ټولنیز چارو وزارت ته هلته څومره وخت لپاره تاسو وزیر پاتې شوئ؟
مننه، زه دونه ډیر وخت پاتې نه سوم دی وزیر په صفت، تقریبا دوه کاله زه پاتې سوم په هغه کې. اول یو څوک چې وزارت ته ځي، څو چې یو آگاهی دغه وزارت مورد کې پیدا کوي او هغه سیستمونه داسې څه درته ووایم، اندازه گیری کوي، آشنایی کوي چې زه څه وکړم. دا یو مدت غواړي چې حداقل شپږ اووه میاشتې در بر نیسي، داسې فکر وکړي چې زه یو نیم کال وزیر وم، ځکه چې زه عادي آگاهی دي هی و دې دوشیو مسله لا پاتې. ما اولین چیز ژوند کې همیشه به وغواړم چې مبارزه وکم مقابل کې د فساد مقابل کې د څه فساد باید لمنځه ویسو. او بل ښځې هغه څوک چې د وزارت کار و امور اجتماعي د ډېر مهمو مشتریانو څخه او د شهیدانو فامیلونه هغو ته څنګه موږ کومک وکوی سو. د هغې دپاره موږ دوه اقدامه ډېر ښه وکول. اول دا چې دا ام پیسا یا موبایل سالری چې وه هغه هم په سیستم کې خپله داخله کړه، ځکه چې دا کوی سي دا سیستم د معاشاتو لپاره چې موږ دا د شهدا او معلینو ته متقاعدینو ته دوی ته معاشونه ورکول، دا یو ډېر ښه سیستم ده. تقریبا هغه شرکت چې دا مسؤلیت یې واخیست، هغه کمپنۍ دا 2500 سوپر مارکیټونه یې په ټول مملکت کې درلودله. یعنی هر څوک کوی سي په خپل موبایل کې پس لدې چې یو پاسورد لري یا یو کوډ لري، دوی کوی سي له یو ډېر عادي سوپر مارکیټ هم خپلې پیسې واخلي، نه تنها چې بانک ته ځي. یعنی په لرې پرتو سیمو کې دا بهترین یو گزینه ده چې موږ یې ولرو. بله دا چې د موږ دغه کونډې خویندې چې د شهدا او فامیلونه دي او دوی پیسې اخیستې، متاسفانه د دوی دا ماشونه به یا به یې لیوره اخیسته یا به یې خسر اخیسته یا به یې ورور یا څوک یو نارینه به اخیستل. دوی ته خپلې پیسې نه ورسېدې او دوی هیڅ صلاحیت نه درلوده چې پیسې مصرف کړي، حتی دوی له خپل ماشه خبرې نه وي چې څونه ماش ده. چې له دغه طریقه ډېر ښه یو سیستم ورته جوړ سه چې دوی خپله خپل تلیفون کې هغه خپل کوډ ولري، ماش د میاشتې له غنه ورته ورورسېږي او بالاخره دوی لاړ سي او سوپر مارکیټ کې خپل ماش واخلي. چې دا یو. او بل د آسان خدمت سیستم په کار ټولنیزو چارو وزارت کې یو ډېر غټ سیستم دا ده چې ډېر زیات لایسنسونه ورکول کېږي، مختلف لایسنسونه دي، دا جواز. منګه اولینه اداره و چې د آسان خدمت پروتوکول وزارت مالیه سره امضا کړ چې موږ وکوی سو له فساد چې لوګیری وکړو، ځکه چې په جوازو کې متاسفانه په خوا کې دا اوس هم ستاسو خبرې فساد په ټول سیستم کې د افغانستان ستاسو جوازونه لږ مشکلات لري. اما موږ هغه قرارداد آسان خدمت سره وکړ او دا د بایومیټریک سیستم د شهدا او معلولینو چې یو قرارداد بل و هغه هم ورسره وس چې موږ څنګه وکوی سو جال، تزویر، فریب او فساد په دې سیستم کې له منځه ویسو. چې دا یې ډېر ښه یو گزینې وې چې موږ درلودې. همدارنګه د نجونو پرورشګاه چې په علاوالدین کې اوسېدله، دا واقعا په یو ډېر خراب حالت کې وه. بلې، موږ وکوی سوی چې دې نجونو ته ډېرې یوه ښه مسترې او واقعا د ښه ظرفیتو وړ یو پرورشګاه د ترکیې حکومت په مرسته باندې جوړه کړو. همدارنګه
همالته په علاوالدین کې کبل سیمه کې
بلې بهرل ودې دی. بیا پخوانی پرورشګاه هم ترمیم سو، ولې دا پرورشګاه واقعا ستاندارد پرورشګاه و چې موږ جوړه کړه. همدارنګه په مزار کې هم عین شی یو پرورشګاه افتتاح کړه چې همدا اوس جریان لري، هغه هم د ترکیې هیواد په مرسته و. او یو ډېره غټه پرورشګاه د لوی قندهار لپاره موږ یې تهداب کېښود چې تقریبا د زرو نفر و گنجایش لري د ماشومانو، او هغه د لوی قندار لپاره ده. هغه زه هیله لرم چې یو کال بعد که چې وخت پوره ده باید افتتاح سي، او هغه د منطقې په سطح باندې یو نمونه پرورشګاه ده چې هغې کې ټول امکانات مکتب، کالج، سټډیوم، ورزشي هغه ټول شیان پکې مد نظر نیول سوي، او په شل جریبه مځکه کې عینومینه کې تیږه کېښودل سوه. همدارنګه موږ په نورو برخو کې د شهدا او معلولینو د ادارې د بیلولو لپاره چې هغو ته باید یوه خاصه توجه وسي، موږ ډېر اقدامات وکول او د وزیرانو شورا نه هم خوشبختانه هغه فاینل کړه چې دا باید جدا سي.
خو ولې پکې ځان رغه بیلګو
خو وروسته بیا رهبری د وزارت تغییر سوه، یو څه تاخیر پکې راغی، خو خوشبختانه په دو اخر وختو کې له کابینې نه دا فیصله سوه او اوس موږ یوه مستقله اداره د شهدا او معلولینو لرو چې زه امیدواره یم چې له دې نه هم ډېر ښه کارونه وکړي.
تاسو ویلې ډېر کارونه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې کړي دي، خو ولې مو ونه شو کولای په هغه وخت کې د ولسي جرګې څخه د استیضا په غونډه کې د اعتماد رایه لاسته راوړي؟
متاسفانه یو شی چې زه همیشه هیله لرم چې واقعا زه د ملت نمایندګانو نه منندوی یم چې اول کې ما ته رایه راکړه زه د وزیر په صفت باندې تعین کړم. دا یو غټ امانت و، واقعا زه ډېره منندوی یم. اما یو شی چې ما و نه کوي سوې دا و چې مصرف دی بودیجې کم او مصرف دی بودیجې مختلف علتونه درودل. په طور د مثال ځینې پیسې وې چې هغه د غیر اختیاري بودیجې نه وې او موږ ته هغه دونر ویلي و چې دا مصرف نه کوي ولې موږ چې هر څه هیله وکړله خپل
فکر کوم یوه اړیکه لرو وروسته به دغه ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ له ننګرهاره څوک
دا خپل سلامونه احترامات
السلام علیکم سلام نوم مو څه دی؟
نوم می خلیل احمد د ننګرهار په لاین کې مخوجانې.
خلیل احمد ښه راغلی مهرباني
خوجانې. دغه د ډاکټر صاحب نن دغه پوښتنه ده چې د ننګرهار په ښار کې الانی ډاکټرانی به ځان چې جوړ کړي څه بلا ده شل ورته موږ ورغلي دلته په راډیوګانو کې میډیا کې اعلانونه کوي روغتیا سره ثبت او راجستري په دغه راجستري دو په دغه باندې څو خبر دي دغه کارګران توشتان نشته دي وروره ټول خلاصې نیولی ده پوهشې په هره کوڅه کې الانی ډاکټر ناست ده نو باید چې په دغه باندې لږ غور وشي.
ډېره مننه کور ودان. وروسته به دې پوښتنې ته راشو. لومړی به ستاسې ځواب واورو د چې ولې مو نه شوی کولی چې بودیجه مصرف کړي.
هغه غیر اختیاري بودیجه د موږ لاس کې نه وه مګر د موږ د بودیجې په مخرج کې پرته وه نو موږ له خپل مالي سیستم نه وغوښته چې دا د موږ له مخرج نه وباسي ځکه چې د دې صلاحیت موږ نه لرو او هغه دونر چې موږ ته یې پیسې هم راکړي وي هغه هم خپل مکتوب رالیږلی و چې تاسې دا مه مصرفوئ ولې بې جایه درندې د موږ په مخرج کې پرتې وې. خو متاسفانه موږ سره دا همکاري ونه سوه او بالاخره دا پاتې سوې او د موږ مصرف یې کم وروښوده. په هر صورت زه په څه سي ویاړم او ځان د اوس هم احساس کوم چې زه د خپل د ملت رایه لرم ځان سره. منګه باندې خوشبختانه یو قلم د فساد او د ناوړه استفادې په پارلمان کې ونه ویل سو چې یو بیلګه یې ولري. اما زه هیله لرم په آینده کې چې ما هغه وخت کې هم خپل اعتراض او پیشنهاد وړاندې کړم چې د منګه د ملت نمایندګان نه باید تنها په ارقامو باندې وزیر صاحبانو ته رایه ورکړي چې ما دومره پیسې مصرف کړي او ما دومره ځکه چې ملت نمایندگان څو غټ صلاحیت لري. اول دا چې بودیجه فیصله کوي، دویم دا چې بیا لغه نه نظارت کوي او بیا کوای سي استجواب وکړي د نمایندگانو په صفت د وزیرانو نه چې موږ ملت ته د څه وکول. وختي چې دوی بودیجه مصرف پیشنهادایي او بیا غا منظوري وزارتو ته د یو ډالر د یو افغانۍ په مورد کې باید بیرته نتیجه د نظارت په شکل لغه وزیر نه وغواړي چې تا که دونه مصرف کړی څه تغییر راغلی څه پرمختیاوي دي کړي دي. زه فکر کوم چې تنها ارقام به د ملت په درد نه لګیږي نو د ما وزارت مهمه نه ده. موږ خپل احساس همیشه د خپل ملت مقابل کې لرو ولی زیله لرم په آینده کې د موږ پارلمان په دې شي باندې ډېر زیات غور وکړي چې دوی چون د نظارت قوي حق لري دوی کوای سي چې هغه پروژه چې دوی پیسې ورته منظوري کړي وایي سي دا چیرې ده څونه خلکو ته فایده ورسوله پس لدې بیا هغه سواتیسه یا تیک مارکی بیا بل هغه وزیر ته رایه ورکړي. زه هیله لرم دا شی موږ ولرو آینده کې.
له ننګرهاره چې اورېدونکي اړیکه نیولې وه پوښتنه یې دا وه چې په ننګرهار کې یوناني طبیبان ډېر شوي دي د دې په نظارت او کنټرول کې آیا د افغانستان طبي شورا او ونډه لري که نه دا تاسې د کاري لایحې مربوط نه کیږي؟
نن باور وکړئ چې همدغسې یو شکایت له کابله موږ ته راغلی و چې دا یونانی طبابت سره څوک اصلا په ټوله دنیا کې یونانی طبابت سته اما هغه ټول یو قاعده او قوانین لري چې په څه قوانینو باندې څوک راجستر سي څه توانایي لري بالکل بالکل هغه غټ علم ده په دنیا کې هغه په دوی په هر بل په معنا نامه باندې یادوي نو دغه په اساس باندې دوی فعالیت کوي چې موږ دام نه ویلی سو چې دا یونانی طبابت بیخي غلط ده ولې دا باید یو قاعده او قانون لاندې راسي چې څوک کوای سي دا طبابت وکړي څه رقمې کوای سي. نن هم یو شکایت د موږ شورا ته راغلی و نو زه هیله لرم چې په دې بلې هفته کې موږ یوه ګډه غونډه د عامې روغتیا وزارت سره په دې مورد کې ولرو چې دې خلکو سره موږ څه وکړو ځکه چې خلک یو څه خلک تې شکایت کوي شاید یو څه خلک تې راضي اوسیږي ولې مهمه دا ده چې څه قاعده او قانون ورته من کېدو چې دوی هم له کاره ونه باسو، ځکه چې دا یو بین المللي طبابت ده په ټولې دنیا کې سته، اما هر شی په قانون او په قاعده کېږي، نه دا چې په داسې بېبند او بېباره چې ټول خلک دې شکایت کوي چې هر څوک یو څو دانې بوتل اږدي او ځان په نام د طبیب یوناني هر چا ته هر شی ورکوي. د هغې دپاره زه هیله لرم چې دې باندې یو څه کار وکړو له خیره سره، او بیا به یو څو وخته بعد خپل هغه نتیجې خپلو خلکو ته اعلان کړو.
انشاءالله مونږ به هم تعقیب کو. راځئ دې طرح شو چې بیا هم اړیکه لرو. اړیکه به ځواب کو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟
جهانگیر د خوست ولایت نه.
جهانگیر له خوست، مهرباني وکړئ.
بس پرشتہ جان خور سلام کوم تاسو مېلمانه ته.
وعلیکم السلام.
او دې تاسو ته د رادیو ازادي اوریدونکو ته او ټولو کارکوونکو ته سلام کوم. مخکې اړیکه چې ورور د خوست ولایت نه نیولې وه، پاکستان چې په خوست کې دا مشکلات شته، یو خدای چې پارون د پارون خبره درته کوم. پارون په خار د بازار کې ما یو دکاندار ته ورغلم، هغه ته د دواخانې ولته مطلانه رقم ته دوا مې په کار دی چې اوله دوا غواړې که دویم نمبر غواړې که دریم نمبر غواړې. ګوره دا یو مشکل. بل مشکل یې دا دی چې په دغه مارکیټو باندې برابر شه دکتوراس یو د شخصي لیسې د لاسه چې هغه رجستر دي، یو د دغه دغه د کرانو د لاسه. په خدای قسم د خلک د پوزې ته رسېدلي دي. په شپږ میاشتو کې ولې سترګې کې خاوره سره اچوو؟ په شپږ میاشتو کورس ویلو کې نه څوک ډاکټر جوړېدای شي، په دې باندې هر څوک پوهېږي. خو دوی بس دا دي اسنادې پیدا کړي دي، ډاکټوراس د خلکو ژوند یې هم تباه کړو، موږ یې هم تباه کړو. دوام بې کیفیته ده، بس خلک هم غولوي. د خدای په خاطر باندې د هغه رئیس صاحب نه دا خدمت هم کوي. مرګومیر کمولو کې هغه کوشش کړی دی چې ستایلو وړ هم دي. یو شخصي ناست دي، دا غلطي په خدای قسم ده.
ښاغلی جهانگیر، تاسو وویل چې السلام علیکم. غوښتل مې د خپل سر دواګانو په اړه هم پوښتنه وکړم چې دوی یادونه وکړه چې درملتون ته تللي کنه، دغه ستونزه په افغانستان کې ډېره لیدل کېږي. کوم ځای په تېره د مېرمنو که پښې او لاسه مو خوږېږي، بې ورزي خپل سر دواوې کاروي یا د درد ضد دوا، که چېرې هغوی ته هم یو پیغام ولرئ چې که دوی د دغو دواو نه استفاده کوي، آیا راتلونکي کې به څه ستونزې دوی ته پېښې کړي؟
مننه. دا د ورور سوال یو قسمت خو دا مخکې ما جواب کړی دی، ټیم خوست کې دا جواب میکه. واقعا دا مهمه خبره وه. دوا یو له ډېر مهمو فکتورونه ده په طبابت کې، او زه هیله لرم چې عامه روغتیا وزارت خپلې هڅې شروع کړي دي چې یو تغییر راوړي په دې کې چې موږ څنګه وکوای سو د خپل دوایی برخه ډیر استاندارد کړو، چې دغه مشکل چې درجه اول او درجه دو درجه سه دواګانې دي د دې نه له خیره سره خلاص شو. مګم خپلو خویندو ته دا پیام لرم چې هیڅ وخت مخصوصا د بارداری وخت کې بې د ډاکټر د نسخې هغه هم چې یو راجستر سوی سم ډاکټري تاسې دوا ونه خورئ، ځکه چې د تاسې د ژوند امید چې هغه ماشوم ده متاسفانه هغه معیوبه کیږي، هغه په بد مرض اخته کیږي، او ته دایمه پورې یا به مړ کیږي یا به د تاسې د غاړې تاواني چې همیشه به تاسې هغه بیا روزی او پالی به. نو د هغې دپاره د هغه درد به ډېر ښي نسبت د دې چې یو ماشوم خپل سړی معیوبه راوړي، هغه ډېر درد لري مور ته. نو زه هیله لرم خویندو ته چې همیشه یو ډاکټر ته یا یو چا ته چې په پوهېږي ورسي، او دا دوا بې پرسوپاله او بې له پوښتنې نه ونه خوري، چې دا واقعا بیا پس ته ډېر زیانونه لري.
بله، راځئ ستاسې زده کړو ته راشو. تاسې وویل چې په کابل پوهنتون کې مو زده کړې کړي دي، بیا وروسته داسې په تېرو مرکو کې مو ویلي چې بهرنیو هیوادونو ته هم د لوړو زده کړو دپاره تللي وي، په تېره هند، بنګله دېش، جاپان او داسې نورو ته. که معلومات راکوئ درنو اورېدونکو ته چې کومو هیوادونو کې مو زده کړې کړي، په کومو برخو کې؟
مننه. ما خو درته ویلی چې یو ملت او یو شخص چې پیاوړی کی هغه تعلیم ده چې باید پی وکړي. زه هر وخت خپل ملت ته به دا توصیه وکړم چې نیمه ډوډۍ وخوري، نیمه په تحصیل باندې مصرف کړي، هیڅ وخت نه خورېږي. نو مخصوصا ښځو ته تحصیل ډېر مهمه ده، ځکه چې هماغه تحصیل ده چې هغوی یو ځای ته رسوي او له ډېرو ناخوالو نه خلاصوي. ما خپله خپل دی طبي تحصیلات کابل پوهنتون طبي پوهنت فاکولته کې اخلاص کړی دي. پس لغې مې بیا نسایي ولادي رشته کې تخصص اخیستی. بیا مې په نسایي ولادي رشته کې د فیلوشپ برنامه تعقیب کړې ده او ورپسې چې د ابسټیک فیستولا یا ولادي فیستولا چې پښتر مې ویلې چې موږ یو مرکز لرو دغه سرجري ته د ترینینګ لپاره د ډاکا میډیکل انسټیټیوټ بنګلادیش کې مې درس ویلی ده. هاسپیټل مینجمنت برخه مې په جاپان کې درس ویلی ده او نور واړه واړه کورسونه په هند او دوجای کې ډېر زیات دي چې هغه نه غواړم نمونه یې زه واخلم. همدارنګه د صحت عامې ماستري مې په آی ام ساینس د پاکستان کې خلاصه کړې ده او په 2014 کال کې د وومن اف کریج ایوارد یا د شجاع ښځې مډال مې له امریکې هیواد نه واخیسته چې هغه تنادی ما ایوارد یا مډال نه ده. هغه د ټولو هغه خویندو چې په صحي سیستم کې کار کوي او فداکاري کړي خپل خویندو ته ارزښت خدمات کړی ما یې په نمایندګي باندې هغه اخیستی.
بله، ته څنګه دغه جایزې ته انتخاب شوی؟
اصلا فکر کوم دوی په تعین کې د دې ایوارد یو مملکت نه چې غواړي هغه له ټولې دنیا نه خپل کاندیدان لري. هر کال لس کاندید له ټولې نړۍ نه غواړي غوي. دوی په هر برخه کې خلکو سره ناڅاپ انټرویوګانې کوي، هغه دفترو ته ځي، پوښتنې ترې کوي، ولې هغه څوک نه پوهېږي چې زه د ایوارد ته کاندیده یم یا د جایزې ته کاندیده یم. دوی هم وخت چې د امریکې د وزارت خارجه معاونه راغله افغانستان ته، هغه د موږ شفاني ته راغله، له ما نه یې پوښتنې وکولې، یعنی چې زه غواړم صحي سیستم وګورم، اما ما ته یې نه ویلې چې د جایزې ته کاندید یم. همداسې څارنوالانو سره مصاحبه کړې وه، قاضیانو سره، هر چا سره. بالاخره هغه کارونه چې ما کړي وه دوی وغوښتل چې ما کاندیده کړي، چې په هغه څو نفره کاندیده وې هغه کې ټولو کې هغه غټ سکور ما وړی و چې دغې دغو نه خدمات کړي دي، باید در راسي په نمایندګي د سیستم د صحي د افغانستان خپل ایوارد واخلي. نو واقعا ما ته ناڅاپه زنګ ووهل چې ته یو له هغه خلکو نه یې چې موږ تعین کړي چې ته سلیکټ کړي یا کاندید شوې دې ایوارد ته، ولې وخت له دې چې دوی راسي ما سره مصاحبې وکړي او هغه ساحه وګوري او د ما کار وګوري زه هېڅ خبره نه وم. اما زه خپل خویندو نه، ډاکټر صاحبانو نه، هغه خپل مسلکي همکارانو نه، که نرسانې دي که ډاکترانې دي، د ما ټول همکاران په مجموع کې د افغانستان هغه صحي برخه چې په نسایي ولادي کې کار کړی و له هغو ټولو نه منندویه یم چې د هغوی په نمایندګي تقریبا دا ایوارد ما اخیستی، ما تنانه ده اخیستی. نو د هغې دپاره زه په هغو باندې ویاړم.
تاسو په 2014 کال کې په مرکه کې ویلي وو چې کله چې ماشومه وای تاسو فکر کوو چې تاسو شاید پرواز وکړئ او اوسنۍ بریاوې هم د هغه خیالونو زیږنده بولئ، آیا تاسو اهداف ټاکلي وو ځانته چې تاسو باید چیرته ورسیږئ که نه تصادفي تاسو د دومره بریالیتوبونو سره مخ شوئ؟
نه، ولا تصادفي نه کیږي. ما خو مخکې درته ویلې چې اول به سړی تصمیم نیسي چې زه څه شی کیږم. د ما هدف ما مخکې درته ویلي څه شی و، اول په ماشومتوب کې چون زه ډېره وړه وم ما نه غوښته کور کې خشونت رسېدي، ما د مور مینه چې د پلار مینه مې ورسره تقسیم سي چې بله ښځه وکړي، یعنی زه به د مور و پلار هم زویم هم به یې لور سم. ما غوښته همیشه پلار ته وروښیم چې ته یعنی احساس ونه کړې چې ته زوی نه لرې، زه د زویم. ما به همیشه د نارینه و کالي تقریبا اغوسته، لنډ ویښتان به مې وه چې پلار مې احساس ونه کړې چې دا نجلۍ د بازار ته څنګه ولېږم، سودا څنګه راوړي، یا بل شی یا بل شی. اما پس ته مې فکر وکړ چې زه دا کار نه کوی سم، زه څه شی وکړم چې زه قوت پیدا کړم. درس ووایه، تر څو چې کوی سي درس ووایه. او واقعا با وصفې چې ما ته نه درس نه ده ویلی، ما خپلې کورنۍ ته زحمت ویستلی، پیسې مې هم جوړې کړې دي د ژوند د دوام لپاره، ولې په څنګ کې مې هغه خپل تفریح وخت درس ته بیا راکړی چې زه باید درس ووایم. د هغې دپاره زه خپل ټولو نسلو ته، خپل اولادو ته، ټولو ته دا توصیه کوم چې بیا هم نیمه ډوډۍ وخورئ، درس ووایئ. یو فرد که درس ووایي، بیا چې ټول درس ووایي، دا ملت به واقعا پرمختللی هیوادی او واقعا بلدی خوشونتونه خلاص هیوادی.
تو اولادونه لری او هغوی په کوم برخو کې زده کړی کړی دي؟
زه خوشبختانه څلور لورګانې لرم. دوه لورګانې مې بهر کې درس وایي، همدا اوس یوې طب کې زده کړې کوي او یوهم په اداره او تجارت کې. هغې نه دې غوښتي چې ډاکتره سي. دوه نور مې فعلا مکتب کې دي او انشاءالله آینده به ښه وي.
یوه بله اړیکه به هم راواخلو، مهرباني وکړئ.
مالا ده اول تاسو او بیا د مېلمنې خورکۍ ته سلامونه. بعد سلام د مایدینو په حساب پوښتنه کوله چې موږ تقریبا کارونه د حمل په 15 او په 16 باندې کارونه خلاص کړي دي، تر اوسه د موږ پیسو هیڅ درک نه منمیږي. دغه په اړه مې پوښتنه ځینې کوله.
تاسو نوم مراته ونویل، خو که څه هم تاسو اوس د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه لري شوي، ایا د دې ستونزه حل کیدونکې ده او کنه؟
د ورور ته خو باید وایم چې اوس خو زه هغه ځای کې مسؤلیت نه لرم. دوی کوای سي له محترم آریوبی صاحب نه چې د اوس د ادارې مسؤلیت په غاړه لري یا له همکارانو څخه معلومات واخلي، اتمن هغوی خپل پروګرام ورته وایي. خو زه هیله لرم چې ماشونه په خیر زر اجرا سي.
بله، د افغانستان بیلابیلو ولایتو ته مهم سفرونه درلودلی دي او هلته د کاري سفر د پاره تللی کنه، خپل مو غوښتل چې د خپل تفریم وکړي.
ولادي تفریح لپاره خو هیڅ نه یم تللی، متاسفانه کډیره تلیم. نو ته د شمالي ولایتو لکه پروان، کاپیسا، دغو جایو کې تلیم، ډیره زیاته نه یم تللی او ننګرهار. اما کاري سفرونه مې ډیر کړي دي او ډیر لري لري پرتو سیمه ته تللی یم. اکثر وخت خلک ویلي دي چې څنګه تللی یا مازه تللی یم. ولې یو شی درته په څرګنده توګه وایم، د افغانستان خلک ډیر محترم خلک دي، خپل میلمه ته خپل مقاماتو ته ډیر زیات احترام کوي او ډیر قدر ورکوي. خو زه هیله لرم چې ټول مقامات دې دوی په قدر پوسی او هماغه چې دوی احترام کوي هغوی هم احترام.
ځینې وخت ویل کېږي چې مسؤولین باید د ولس په ژبه خبرې وکړي تر څو هغوی هم ملاتړ وکړي.
بالکل، یو له موفقیتو دی یو لیډرشپ یا رهبری نه دا ده چې خلکو نه مسافه کمه ولري. خلک واقعا د ټولنې جوړونکي دي، یو ځواک ده او بې خلکو نه هیڅ څوک نه کوي چې مخکې لاړ شي. زه همیشه خپل خویندو ته دا پیغام لرم چې همیشه ژوند کې تصمیم ونیسئ، کوشش وکئ چې مالی برخه خپله ځان ته جوړه کړئ او پی حاکم اوسیږئ او خلکو نه مسافه وانخلئ. ځکه چې خلک دي چې تاسې نه یو شخصیت جوړوي، بې خلکو موږ چې دا داسې ده لکه جسم روح. انسان او خلک لکه جسم روح دي، که اوس که جدا سوی مړي.
بله، د کومې دندې په جریان کې ډېر ولایتو ته مسافرونه درلودلي او هلته مو کومې ستونزې د خلکو کتلې دي او ورته رسیدګي وکړې ده؟
ما د وزارت وخت کې چې د کار ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت مې درلوده، ما ډېر سفرونه کړي چې هلته نظر په هغه چې څه شی د دې وزارت ماموریت و ما خلکو سره لیدلي. مثلا پرورشګاهونه مې لیدنه کړې ده، د شهدا او معلولینو برخې نه مې لیدنه کړې، د وړکتونونه مې لیدنه کړې. هغه شوي چې د دوی په هغه ماموریت کې وه او د ما مسؤلیت و د هغه نه مې لیدنه کړې او بیا په هغه مورد کې مې غور کړی، تصمیم هم نیولی چې څه وکړو.
بله، هغه وخت آیا عادي و لره پرتو سیمو ته ستاسو سفر کنه باید څو موټر هم در سره وای ځکه وزیره وای؟
ولا زه خو یو شی درته رښتیا وایم، هیڅ وخت د خلکو نه ډېره نه ډارېږم چې مسافه ونیسم او ډېره سیکیوریټي ونیسم. هماغه وخت کې هم موږ هغه خپل ګارد او هغه سیکیوریټي بخش چې دغو ته مې ویلي دي چې که ما سره راځئ لږ مسافه له ما نه ونیسئ، ځکه چې خلک دا احساس ونیږي چې زه له خلکو ډارېږم یا خلک بل څوک دي زه بل څوک یم. همیشه غوښتي دي چې ورسره ډېر صمیمانه، ډېر نږدې او ډېر آرام برخورد ولرو. زه له یو شي نه ډېر زیات نفرت لرم چې یو څوک دي یو مسؤول په صفت چې یو چیرې ځي لغه خلکو نه چې خبرې کوي لغونه د ده ګارد ډېري د خلکو غږ څوک نه اوري. د هغې دپاره زه هیله لرم چې هر مسؤول چیزي دا پرتله د خلکو د شتون او د ګارد باید سره وټاکي. ځینې ځایو کې ګاردان دونه ډېري د سیکیوریټي بخش چې خلک یو څو نفره یا هغه خلک هم خبرو ته اجازه نه ورکوي، نو د هغه مسؤول تک فکر کوم نه تک ښه ده له تک. نو زه دا مفکوره لرم چې همیشه باید اول خو په خدای ځان وسپارو چې خدای دې منګه وساتي، او دویم دا چې له خلکو نه ډېره مسافه نیول په معنا د ناکامي دي هغه مسؤولیت ماموریت دی چې څوک یې لري.
کله داسې شوي چې یوې دندې ته مزرکه کړی وي بېرته شاتګ مو کړی؟
ولا نه نه، ځکه چې همیشه یو شي ته چې تصمیم ونیسم بیا هماغه کوم. د هغې دپاره داسې دنده چې زه ورته 50% خوشبینه یا بدبینه یم، نه، هیڅ وخت مې هغه کار نه ده کړی. ځکه چې دا یو خبره ده ښه، خپله هم سړی خپل وخت بې ځای کوي، یو بل څوک چې هغه باید د هغه شي کیفیت لري یو کار کوی چې د هغه حق هم ته خوري، او په زمن کې په خلکو ظلم کوي ځکه چې د خلکو وخت هم ضایع کوي. نو د هغې دپاره ضرور نه ده چې سړی دا اوسانه د وظیفې ونیسي او بېرته بیا اجرا نه کړی سي او خپل وخت
تشاشي. راتلونکي پلانونه مو هم ځان دپاره ټاکلي دي چې غواړئ کومو دفاترو کې دنده ترسره کړئ او چېرته به ورسېږئ؟ آیا د ولسمشر کېدو خیال هم درسره دی؟
اول غټ خیال خو تروسه نه لرو، خو غټ خیال مې دا ده چې همدغسې چې اوس هم غواړم چې خپلو خلکو ته خدمت وکم د روغتیا په برخه کې، په آینده کې هم ولاو چې هر چیرې وظیفه ولرم دا خدمت وکم خلکو ته، نه تنها د روغتیا برخه کې بلکې د اجتماعي امورو برخه کې، ځکه چې اجتماع ډیره مهمه ده چې سړی ښځو ته ماشومانو ته خلکو ته څه خدمتونه کوي. نو هغسې څوکۍ خو مې ځان ته نه ده ټاکلې، مګم دا حق لرم چې تصمیم ونیم چې خدمت کوم. خدمت هغه خدمت چې واقعي خدمتي، بې مطلبه خدمتي او بې فساده خدمتي، دغه ته تصمیم لرم چې ویلرم همیشه.
بله، کوم مېرمنې چې په ټولنه کې کار کوي زیاتې دي، خو ځینې بیا کولی شي په لږ وخت کې ښه پرمختګ وکړي، دوی چې ستاسې غږ اوري څه باید وکړي، کومې لارې تعقیب کړي، څنګه کورنۍ او کاري مسایل سره برابر کړي، ورته مهالویش وټاکي تر څو ورته ورسیږي؟
اول خو ما درته ویلې چې دوی باید تصمیم ونیسي، متزلزله باید نه یي چې زه دا کوم، کوای سم نه کوای سم، دا باید ووایي چې زه کوای سم، تصمیم باید ونیسي. یو بل دا چې لږ زرهګه زړوره اوسي، یعنی شجاع اوسي، ډېره یېره ونه لري. څلورم دا چې دا باید خپل ټولنه تحلیل کړي چې ټولنې کې څه شی د قبول وړ دي، مثلا فرهنګي مسایل، کلتوري مسایل، چې خلک په هیڅ صورت لغ نه نه تیریږي. د هغې دپاره هغه ته باید احترام وکړي او خپله هم ځان داسې عیار کړي چې زه د دې ټولنې یم، زه له به بیرونه نه یم راغلی چې زه بل شی جوړوم، زه د دې ټولنې یم، ولې پرمختګ یې غواړم، چې زه غواړم پرمختګ خپله وکړم، خپلې ټولنې ته پرمختګ ورکړم. او دویم دا چې څلورمې دا چې صادق وي، صداقت واقعا خپل جای نیسي. څوک چې کاذب وي ډېر زر رسوا کېږي، بیا خپل پرستیج له لاسه ورکوي. د هغې لپاره صادق باید اوسېږي او خلکو خدای باندې تکیه وکړي، دا به ډېر موفقیت وي.
بله، ځینې وخت که په ښځو باندې لږ هم محدودیتونه وازه شي نو خپل جرأت له لاسه ورکوي او یو پلان چې لري د هغې نه په شا کېږي. دوی ستاسې په اند داسې یو څه سره مخ شوي چې دوی هغې ته په کتو مخ ته ولاړ شي؟
بلکل بلکل، ما خود درته مخکې مو ویلي په هر ټولنه کې دا نه ده چې تنها په افغانستان کې، حتی په ډېر پرمختللو ټولنو کې ښځې خپل چالشونه لري، خپل مشکلات لري، اما په افغانستان کې لږ زره ډېر زیات مشکلات لري. د هغې دپاره مطمئنا چې موږ هم چې هر چیرې تللي خپل چالش سره په هر مقام کې چې مقرر سوي خپل چالشونه خپل مقاوماتونه لرو مقابل کې. حتی ځینې خلک داسې یو احساس لري چې ښځه به څنګه د موږ عامره وي، څنګه به موږ مدیریت کوي، اما ښځه په هغه ظرافت چې لري باید دغه ټولو مشکلاتو باندې فکر وکړي چې زه څنګه حل کړم، او ونه ډاره سي. که وډاره سوه شاته ځي، څوک چې وډار سوه شاته ځي. اما زه داسې نه توصیه کوم چې بې معنا شجاعت ولري، بې مورده بې سنجش شجاعت ولري. ټول اوضاع به تحلیلی، هر مشکل ته به دوی خپل یو ستراتیژي تعیینوي،
یعنی په احتیاط قدم پورته کړي.
بالکل، هو هر څوک چې بیا ډېرې زر منډې وهي بیا نو په مخ خولیږي، بیا نو جوبلیږي. د هغې دپاره زه فکر کوم چې په فکر په تدبیر په شجاعت او په دانش کوي چې خپل پرمختیا لاسره وړي.
به هم ډیر مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله راغلی سټوډیو ته. کور مو ودان که څه هم ډیر مصروف وي.
تاسو نن ډیر زړه مننه
درنو اوریدونکو. تاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونی تر دې دمو مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي رادیو نور خبرونو سره هم پاتې شي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر درېو بجو خپرېږي.